پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم، د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نولس ولایو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله وختیده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې راپارولای شي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. دا ملي اردو چارواکي وایي د بلخ ولایت په نام نولس ولایو کې د پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې هلته له دیر شو په زیاتو وژل شو وسلوالو کې د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی. دیوایی حبیب الله مشهور په خنجر چې د طالبانو یو مهم قومندان و هم وژل شوی. نوموړی یو له هغه کسانو څخه و چې د بلخ ولایت په ډېرو ولسوالیو لکه دولت آباد، زارۍ، چاربولک او کوشندک کې خلاص لاس درلود او پراخ فعالیتونه یې کول. د ښاغلي رضایی په وینا د عملیات 15 ورځې مخکې پیل شول او پرون دوشنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غوربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې دې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غوربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن، پروان، کاپیسا او پنشیر له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. غوربندي وړ ما شپه د کابل په خیرخانې سیمه کې له خپلو 15 ملګرو سره ووژل شو. نوموړي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اشرف غنی مشهید دولت ساس ټیم ملاتړ کړی وو. د دولت ساس ټیم لومړی مرسیال امرالله سالی ویلي چې غوربندي د ملي امنیت یوې څانګې د وی پیچلې د سی او تیرستون کې اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقې شخړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړې. قریشی پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ول دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقت ډول وځنډیدلې او تمه ده چې زر بیرته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وړ مورز ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی خو دواړو خو په رسمي توګه د خبرو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې یو پرېکړې لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ د کنوانسون هم ډول برید جنگی جنایت بولی. دفاع وزیر خغلی اس پر پرنوی سرګندونو کې په دې اړه د کلتوري ساو په نخه کول جنگی جنایت دی کنه څو نه وایل. د امریکا په واستید کړی چې د یک شنبه پر ورځ د شباب تنلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته کینیا ته اضافي پوځي ځواکونه استولې دي. د جنوري په 15 په ماندابې کې د امریکایي ځواکونو پر هوایي اډې له القاعده شبکې سره د تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت نه خودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب پوهی ماندابې اډه په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکایي سلبیانو د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دوی اډې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد استول شوي دي. د اوکران د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د اوروژن عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان هغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 6000 کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابره ساحه ده ویجاړه کړې ده. اور څلیرش کسان وژلي او څو باندې 1.5 کورونه یې ویجاړ کړي. ښاغلی اواکوف پرون د جنوري په 6 پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی اور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یوازې د استرالیا پرېکړې ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي و چې کیف له استرالیا سره مرستې ته چمتو دي. خو بیان کې نو ویل شوي چې څه ډول مرسته.
اجملندو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي.
د تاوتریخوالي کمواله ده د ماهدي لپاره به هم د بین الافغاني مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دوی لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کمواله دا خبره به ومني.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د څو ملګرو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو. په دغه پروګرام کې د هموري چې په بلخ ولایت کې د څه باندې زرو ښځو لپاره د موټر چلولو کورس دایر شوی دی. دې کورس یوه روزون کې وایي
حالت هم بجانم در زبان شوخی مزاق داره دلی پاک داره میفهمه دولت مردم آشناگی نداره.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونو عمومي قومندان امریکا ته د نوې خبرداري ورکړې چې د دې ځواک د قدس د څنګه د پخواني قومندان قاسم سلیماني غچ به واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او د خېری رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي قطر ته د زلمی خلیلزاد روان سفر به د سولې د هوکړې لاسلیکولو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې نو وروسته به سملاسي بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ورځې مخکې قطر ته رسېدل. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره قطر ته د زلمی خلیلزاد له هر ځل سفر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې راټوکیږي. خدا ور د هیلې در پخوا ډېرې شوې دي. دوه ته د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم د ذهنیت پیوړی کړی چې ممکن دا ور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو پر اساس طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره موافق دي.
تاسو تاریخواله کمواله ده د ماهدی لپاره هم ده بل افغاني مذاکرات ته لار خلاصي. څومره چې زه پیګم خو دا رسمي اعلان د اوربند دي لپاره بګراني او د تاسو تاریخواله کمواله دا خبره به ومني.
خغل دین محمد وایي چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیکولو سره به بین الافغاني خبرو ته هم زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د سولې په اړه د خبراتورو لپاره قطر ته رسیدلې دی. کڅه هم ځینی راپورونه وایي چې خغل خلیلزاد د طالبانو له مرستيال او د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره غیر رسمي خبرې کړې. خولاتر اوسه د دوړو خواوو د خبرو په اړه جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې لاسلیکولو مخکې اوربند ومني او په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې هم وکړي. په همدې حال کې د ورسی جرګې په خوانې غړی محمد داوود کلکانی وایي چې طالبان به د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو ته غاړه کېږدي.
طالبان کاهش خشونت امکان داره کونه
دای وی طالبان بعد تاوتریخوالی د کمولو خبره ومني او لدې سره بعد سولې د هوکړې د لاستیک لپاره زمينه برابر شي. کچیر د سولې هوکړه لاستیک شي ورپسې به بین الافغاني خبري هم پیل شي. طالبانو تر اوسه د زلمی خلیلزاد او عبدالغنی برادر د تازه لی د کاته په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکو او طالب استازو د 2013 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه لس پړاو خبرې کړي چې نه یې په قطر کې او یوې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي پایلې ته ورسیږي او هغه هوکړه چې تر لاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. او جزئیات راکړل دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې قطر ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا مرستیال عجی دین محمد د دغه هوکړې په اړه باندې جزئیات هم موږ ته راکړل. اوس هم په همدې اړه یوه مرکه لرو د سیاسي چارو له کارپو داود معیار سره. زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او هلته به د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. دا چې دغه پړاو خبرې څومره برخلیک ټاکونکي دي، له ښاغلي معیار سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې هم دغه پوښتنه کړې چې آیا دواړه طرفونه به په دې پړاو کې کومې پایلې ته ورسیږي که څنګه؟
د د سولح مسائل ډېر مهم شوي دي. دلته د ایران او د امریکا مسله هم ده. که چیرې دا په دې کار کې د نتیجه ورنه کړي، په دې کې شک نشته چې ایران باندې طالبان نه د ابزار په شکل د استفاد د ګټه اخیستل لپاره کوششونه وکړي. نو د امریکا ملي ګټې په دې کې دي چې دې مسلې ته، د سولح مسلې ته، طالبانو سره ډېر سرعت ورکړي. په دې پړاو کې زه فکر کوم چې هغه مهمه مسله شته، د اوربان مسله ده چې کدا دوه ډول ماته کیږي چې مقعد ډول یا دایمي ډول یا دراز مدت په شکل. خو په هر حالت به یو مثبت کامي.
څه فکر کوي دغه پړاو خبرې چې پیلې دون کې دي د سویل کیږي هم چې برخلیک ټاکونکي پړاو دی؟ آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي چې دا پړاو به د دوړو طرفونو پر برخلیک ټاکونکي وي؟
په دې کې شک نشته چې ما نه دغه دی خپل بس په ابتدا کې ولې چې نتیجه ګیری هم بسره دي چې د حالات د سیدي منطقي حالات او نړیوال حالات د سیدي چې په دې پړاو کې باید یو سرګند نتیجه لاسته راشي. چې په دې کې هغه اصلي مسله چې دا چې لومړیتوب ورکول کیږي د مذاکرات او اصلي بڼه په کار کیږي، د آتش بس مسله، د اوربان مسله ده. چې کچېرې د پدې پړاو کې چې زورت امیدوار یم د معلوماتو نه چې کوم د مختلفو طریقو نه بخصوص د بیډای طریقې مختلفه رسیږي چې دا اوربان کېږي او دا به یو ډېر غټ قدم د صلح لپاره.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو داود مایارو د قطر پلازمین دوحه ته د زلمی خلیلزاد تازه سفر په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ. څومره به بل اخر د سولې د هوکړه لیک په برخه کې دغه سفر ګټور تمام شي؟
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
کابل کې د پخوانی جهادي قومندان عبدالستار غوربندي او د ملګری څنګه وژل شوی. غوربندي د دوشنبه په شپه د کابل په خیرخانی سیمه کې وژل شوی. د دولت ساس ټیم لومړی مرستيال او د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله سالی ویلي عبدالستار غوربنده د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره موظف کړی دی. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه پخوانی جهادي قومندان د وژل کېدو محل ته ورغلی او همدا شیبه را سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. اول خو راتوي چې دغه سیمه کوم ځای کې ده او څه ویل کېږي هلته؟
اوریدونکو ته سلام. د کابل د خیرخانی سیمه د چهسی اول نومیږي، د کابل یو لسمه ناحیه راځي. دوشنبه په شپه د ملي امنیت د ځانګړي ځواک چې 999 خطه نومیږي، دوی په یو کور باندې عملیات کوي چې هلته د امیر ستار په ګډون باندې د هغه زوی او د هغه د خاله زوی چې خپل حجی حفیظ دی د هغه یو وزوی عظیم الله او یو بل نفر چې دوی خړای و دغه سیمه کې وشل کېږي دا د کابل د خیرخانی سیمه هيڅ یول ده
ملي امنیت څه ویلي دي تر اوسه په دې اړه باندې ملي امنیت څه ویلي دي
مختل نن دا خبره وکم ما هم مختل نن خبره ته اشاره وکړم د ملي امنیت یو سرچینی ازادۍ ریو ته ویل چې دغه عملیات د ملي امنیت یو ځانګړی ځواک دی 999 دی او په ډېر نترات باندې عملیات کوي البته یو ځنی وختونه کې چې ځانګړی هدف ولري دوی عملیات تر سره کوي د دوی لوري نه دغه عملیات شوې دي او خپل هدف هم امیر ستار و او دغه عملیات فایل کې بل اخر ورته شوې ده موږ په سیمه کې ډیرو کسانو سره خبري وکړې البته د دې عملیات څنګهواله څه ډول دغه عملیات فایل شول څو کسان راغلي وو څه ډول دغه مسایل مطرح شول تر کومه دلته وو دغه مسایل د اقدام پرونه پر سنیو کې تر ډیره مطرح شوه ان شاء الله په خبر راتلونکو خبري ساتونکو کې به موږ هم اوریدونکو سره ولرو خو افغان حکومت دغه پیخې د چړین لپاره یو پلاوی ګمارلای دی پنځه کسیس پلاوی دی چې په کې خپل د امر عبدالستار حج حافظ د کورنۍ غړو سربیره د ولسي جرګې غړي او همدا د خپل د حکومت یو پلاوی شامل دی چې خپل د ویلیام د البته ول جوړون کې ټیم لمړی رسول الله صلی الله علیه هم ویلي چې دا به کې ګډون ولري خو دغه پلاوی تر دم غړي پوي چې دغه پیخې سیمه د دلته نه راغله لا هم هغه جنگ چې شوه دی د جنگ څنګهواله د مرمۍ د زونه تر خوای ځنی ګرنیټ یا البته چې استعمال شوی د هغه نه خینی خانی دی او نور ټول هغه ډول چې یو جنگ ورسته البته په سیمه کې پیخي په ځای باندې دي د کورنۍ خلکو باندې د سیمه کړي د باندې کړي د سوغه اجازه نه ورته ته دم غړي پوری د غطاوی خپل هغه چېډن نه دی پیل
کړ او سمه ده ډیره مننه کوم امید ظاهر مالو له کابل له مخ سره خبري کولې د بخوانی جادي قومندان عبدالستار غوربندي او د هغه د خپلوانو څو دریو خپلوانو د وژل کېدو په اړه لمک سره خبري وکړلې او حکومت ویلي چې د دې پیښې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت کابل خروالی سره په همکاري د شهیدانو شل سلنی وارثینو او معلولینو ته د کار زمينه برابروي. د دغه وزارت ویان زولحق فضلی نن ازادي رادیو ته ول د هغه تړون د مخې چې تازه د یاد وزارت او د کابل خروالی ترمنځ لاسلیک شو د کابل خر په بلابلو سیمو کې د جنټوکو د فلور لپاره وړیا غرفه د دوی په واکه ورکول کیږي. شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت
وزارت د کابل خروالی سره حکړلیک لاسلیک کړی چې د هغې حکړلیک له مخې به 10% د شهیدانو وارثینو او 10% مالیت لرونکو وګړو ته د کابل ښار غرفی توضیح چې د دې په پایله کې به ډیری هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.
ښاغلی فضلي زیاتوي چې دغه غرفې د هغو معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته ویشل کیږي چې له جګړې متضرر سوي وي او له دغه وزارت سره ثابت وي. د نوموړي په خبره د ولایتونو له ښاروالیو سره هم په نږدې راتلونکي کې ورته تړونونه په پام کې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل د دولت له دې اقدامه هرکلی کوي.
شهدا او معلولینو وزارت چې دا کوم تصمیم نیسي دام د ولس لپاره د قدر وړ ده، د ستایلو وړ ده. موږ یې ستایو. همدا شهیدان دي چې همدا معلولینو او شهیدانو ورثه دي چې دوی د فامیل د غړو یا د وجود د خوږو غړو په برکت باندې ازادي او برای افغانستان ته نصیب کړی ده.
ښاغلی ترخیل دولت غواړي چې له هرې ممکنې لارې نه په استفادې باید له دغو مستحقو کسانو او کورنیو سره لازمې او اړینې مرستې وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له دوی سره له 3 لکو زیات د شهیدانو وارثین او معلولین ثبت او حقوق ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د تیر میلادي کال په وروستۍ ډیسمبر میاشت کې شاوخوا 1800 میټریک ټنه سوداګریز توکي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته صادر شوي. دغه وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا رقم د تیرو میلادي میاشتو په پرتله 150% زیاتوالی ښیي.
در مجموع از طریق دهلیز هوایی افغانستان در ماه دسامبر چیزی بیشتر از 7 میلیون دلار صادرات داشت.
نوموړی زیاتوي په دغو سوداګریزو مالونو کې کرنیستو کې لکه زعفران، انار، وچه میوه، فرقل او لاسي صنایع شامل دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 45 پوله، یو اروپای یورو اته او افغاني، یو ستالینګ پون یو سلو یو افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 15 بیا پوله، زر هندي روپي یو زر او بیا افغاني، او زر پاکستاني کلداري 840 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام لوستلی شئ. اوس ورځوي وي سیمه ایزې موضوع ته. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته د نوی خبرداری ورکړی چې دغه ځواک د قدس د څانګې د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیمانی غج به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکایي ملاتړ کوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. همدا شی بر سره په سټوډیو د نورې سپ امریکا ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان سلامی دغه نوې خبرداري جزئیات څه دي؟
بلې ستانګزې سپ له دې مخکې هم ایرانی مشرانو ډیر خبرداري ورکړې وه. د لومړی ځل دی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک چې خپل قمندان قاسم سلیمانی د همدې ځواک د قدس د څانګې مشر وژل شوی خبرداري ورکوي. د خبرداري ورکړل چې د سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. خو په مشخص ډول د دغه ځایونه یاد نه کړل. موږ پوهیږو چې په منځني ختیځ کې ډیرو سیمو کې امریکایي ځواکونه اډې لري او ډیرو سیمو کې هم د ائتلاف اډې دي چې امریکایي هم یو جز ده. جنرال حسین سلامی دغه خبرداري نن په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې په زورګونو ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړ. کرمان هم چې د سلیمانی پلرنی ټاټوبه دی د هغه په ویر کې په تور پوسترونو پوښل شوی او ټاکل شوی چې د سلیمانی جنازه هم نن همدلته خاورو ته وسپارل شي. جنرال سلامی ویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې مو غوښتي وي وسوځو. کله چې د دغه خبرداری ورکوو ورکوونکو د هغه وینا منډې وي، اسرائیل هم په شعارونو سره بدرګه کوله. البته اسرائیل پوهیږو چې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې دښمن دی. د سلیمانی جنازه پرون په تهران کې ترسره شوه. ویل کېږي چې په واټونو کې هم میلیونونه کسان راټول شوي وو له تهران وروسته د هغه، او په حمله کې چې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بي پلوټه الوتکې په لخوا وشوله، په دې کې له سلیمانی سره نور کسان هم وژل شوي. د هغوی جنازې هم پرون له تهران وروسته قم مذهبي ښار ته ولېږدول شول، او د قم په مذهبي ښار کې هم په زرګونو کسانو د دوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه.
اوس باور شو امریکا ته چې سلیمانی وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو باندې بریدونه ونه کړي. هغه دا خبره ولې کړې؟
البته لدې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی و چې د سلیمانی د غچ لپاره پر امریکایي هدفونو حمله وکړي، نو د دې هیواد کلتوري ځایونه به په نښه کړي. ترامپ 250 ځایونه یاد کړي وو چې په دې کې د ایران کلتوري ځایونه هم راتلل. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وویل د امریکا پوځ به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. ښاغلی ایسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید وکړي کنه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعات کړي. البته د ترامپ دغه خبرداری پر ایران سربېره د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ اندېښنه هم راپارولې وه. ویلي وو چې دغسې یو اقدام به جنگی جنایت وی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 میلادي کال کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی چې په هغه کې په کلتوري ساحو برید جنگی جنایت بلل کېږي. د کلتوري میراثونو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسیون هم دا ډول برید جنگی جنایت بولي. د امریکا دفاع وزیر ایسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نخښه کول جنگی جنایت دی کنه څونه ویل.
ډیر مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا ترمنځ د ورستي کړکیچ پاړه باندې لمغ سره خبري وکړه. دا کړکیچ ورسله هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر قاسم سلیمانی په بغداد هوایي ډګر کې وژل شو.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسام رحمت الله افغان تا وګړو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره لوستي.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د کابل په ځینو سیمو کې وسلوال غل مسلط دي او خلک لوټي. که چا ورسره مقامت وکړ وژنې یې خو د پوښتنې څوک نشته. په سر مقاله کې یادونه سوې د خلکو پوښتنه دا ده چې د حوزو پولیس له کافي امکاناتو برخمن دي ولې نشي کولای چې له غلو سره مقابله وکړي؟ آیا غله اټومي وسلې لري چې پولیس ورنه ډارېږي؟ سرمقاله لیکونکي په عدلي او قضایي بنسټونو هم نیوکې لري او وایي کله چې پولیس غله ونیسي نو د پیسو په بدل کې آزادیږي چې دې کار په کابل کې د جرمونو ګراف لوړ کړی. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په کابل کې په هرو څلورویشت ساعتونو کې ډیر جنایي جرمونه پیښیږي چې رسنیز کیږي نه خو خلک یې کیسې کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې که څوک د کابل روغتونونو ته سر ورښکاره کړي پوه به سي چې په کابل کې د غلو له لاسه څه تیریږي. د سرمقاله لیکونکي پوښتنه کوي اوس چې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی باید څه وسي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې امنیتي بنسټونه باید د دې ناورین ځواب ورکړي او له دې ډول مواردو سره مسؤلانه چلنه وسي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید په جدي ډول لاس په کار سي، د عمل ابتکار په لاس کې واخلي، په کابل ښار کې روانه نامنۍ له منځه یوسي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنواندې د جرمونو د کمولو لپاره دی باید د مصلحت او معافیت فرهنګ دواړه له منځه یوړل سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لکه کابل، ننګرهار، مزار شریف، کندهار او هرات کې پولیس جنایي مجرمین نیسي او د قانون منګلو ته سپاري. د لیکوال د معلوماتو له مخې په یادو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له امله د جرمونو ګراف لوړ سوی چې په ولس یې ویره او وحشت خپور کړی.
ورزو بلخ ته په بلخ ولایت کې د موټر چلوونکو ښځو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. یو کورس تر 3000 ډیرو ښځو ته د موټر چلولو روزنه ورکړې ده او اوس وخت موټر چلولی شي. بلخ نه مجیب حبیبزی ته غوږدو.
د ټولنیزو او سنتي ستونزو له شتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتېدو دی. تخمینه فقیري په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یوه له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. هغلی فقیري وایي چې د موټر چلونې پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله د نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوی هم ده او هن ورته سپک سپوري ویل شوی.
داخل شهر همگی به حساب د درایفشان آسان اذیت میشن. وقتی که خانم ببینن که داخل موتر است بهش بلاک میزنن. یعنی بسیار برخوردای نامناسب و نادرست میشن برای خانم.
تخمین زیاتوی چه په ټولنه کې د ښځو په وړاندې دشته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتی چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیکو مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 میاشتو کې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام عامر عبدالله خان داسې وویل.
از آغاز سال 1398 تا اکنون حدود بیش از 300 دختر خانم آموز قابل ترافیکی دیدن.
تمنا امینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لاخزو څخه یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. د هغې په خبره چې له څلورو کلونو راهیسې یې څه باندې 3000 میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. آغلی امینی په مزار شریف کې د ښځینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
د مدت 3 سال 3000 خانمو سره که ما برشون آموزش داده
ایران دیگر
خب اینجا افغانستان از تا جایی که مثلا خانم ها که داخل شهر درایف میکنن از طرف امی طبقه ذکور اذیت میشن، خود موتورایشون اشترینگ میزنن و نمیمونن که خانم ها به درستی درایف کنن اینجا.
تمنا امینی وایو چه زینی میرمنی دی موتر چلاونی لزدک رو روستا بیا جواز نخلی زکر چه ده هغوی لپار دی نارینه موتر چلاون که پشان شرایط ندی برابر او حتی دوی لگواخونو سر هم مخلی. در افغانستان دی ترافیک و دی قانون پر بنسرد خزی هم روستا لاتر از کلنه کولی شی چه دی نارینه او پشان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې موادو څخه په ګټه اخیستنې د نورو ولایتونو پشان په برخ کې هم د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې څخه کم لس مرکزونه فعالیت کوي. خو د دغو مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملي موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتوالی په ټولنه کې د موټر چلونکو میرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپلو حقونو څخه د ښځو بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته د لیواله ښځو د اقدام په وړاندې خنډ